السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې ورس مو آرامه او نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهار نه خبری مجلې اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د زمری دروشتمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې افغانستان هند او متحده ایالات د افغانستان پر وضعیت پخپلو کې درې اړخیزه غونډه کوي دا هم اوري چې پاکستانی طالبانو اسلام آباد ته خبرداري ورکړې چې کده دې ډلې غړي اعدام کړي نو په دې هیواد کې بروان تاوتریخواله نور هم پراخ کړي خو د هر کله په شان د خبری مجله د دې سات په مهمو خبرونو پیلو د کونړ مرکز اسدآباد ته څیرمه د توپ په ډزو دوه ملکیانو وشل شول او درې نور ټپیان شوي دي د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې د سه شنبې د ورځې سیلابونو شاوخوا 180 کورونه ویجاړ کړي دي او یو نړیوالې تحقیقاتي موسسې واشنگټن هڅوله چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي د کونړ مرکز اسدآباد تصیرمه د توپ پر ډزو دوه ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي د کونړ د والی په وینا دغه ډزې پرون تر غرمې وروسته په اسدآباد کې د نړیوالو ځواکونو له اډې شوي دي شجاع الملک جلال خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې ډزې سمدستي بندې کړي او د پیښې د علت پوښتنې له هغوی وکړه
دې خو چې د دغه ځنه په موږ ډزې شوې دي نو دغه ساحه هم د سه نارام ساحه ده خو دغه کېده چې د باندې نه پورته د غره سر نه په دې باندې ډزې شوې دغه نه طرف ته بیا ډوال هم د ډوال سر هم دغه طرف سي درلې
په دریو ټپیانو کې وین جلې ده او په اسدآباد کې روختي چارواکو ویل چې یو ټپی دوی تورل شوی او د هغه روختي وضعیت ښه ده د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سه شنبې د ورځې سیلابونو شاوخوا 180 کورونه ویجاړ کړي دي د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیلابونه د لوګر په ټولو سوالیو کې له سخت باران وروسته وبهېدل خو د دې لپاره چې سیل د ورځې لخوا او چاته پکې د سر زیان ونه رسید درویش زیاته کړه چې د سیلابونو له امله سلګونه جریوه کرهني زمزکه او د باغونو حاصلات هم زیانمن شوي دي د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې په کاپیسا کې د افغان ژورنالیست محسن هاشمي د وشلو په تور دوه تنو ته د اوږدې مودې په مخه د بند سزا ورکولو هرکلی وکړ د نجراب غږ راډیو د خبریال محسن هاشمي مړی شاوخوا درې میاشتې مخکې په نجراب کې د هغه د کور مخې ته وموندل شو تر پیښې وروسته دوه کسه د هغه د وشلو په تور ونیول شول او د نجراب ولسوالۍ ابتدایي محکمې دا کسان په 16 کاله بند محکوم کړل یوې نړیوالې تحقیقاتي موسسې واشنگټن هڅولی چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي په بروکسل کې د نړیوال کړکیچ میشتې ډلې پرون په یو رپورټ کې ویل د مستقیمو او ډاډه خبرو له لارې یو بل ته سره ټیټېدای شي او دا خبرې به تر اوسنیو خبرو چې د نړۍ شپږ هیوادونه یې له ایران سره کوي ګټورې وي په رپورټ کې همداراز ویل شوی دی چې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې پیاوړي هیوادونه پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي او د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني څخه هم دا هیله ونکړي چې له ډېرو غوښتنو به په شا کېږي د رپورټ یو لیکونکي علي فایزو ویل کشیر د واشنگټن او تهران یوې روغې ته سره ورسیږي د نړۍ نور ځواکمن هیوادونه به هم که دا پرېکړه وار له واره ونه مني ورو ورو به یې ومني د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ به له اوږدې مودې راهیسې د سولې پټه په ولاړې خبرې نن له ټاکلي جدول سره سم بیا پیل شي د برازیل په مرکز برازیلا کې جان کیری ویل د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تجمن دی چې دا خبرې دوام وکړي محمود عباس د دې سربېره دا شمنه کړې چې اسرائیلي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل دوی به له پلان سره سم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره 99 میزایلونه جوړ کړي دا د هغو 1200 میزایونو سره بیره نور دي چې اسرائیلي په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې جوړوي جانکری خبرالانو ته ویل د امریکا د حکومت نظر داده چې د اسرائیل نوې میزایونه قانوني نه دي او په دې اړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخامخ واضح خبرې کړې دي دا مصر نوی حکومت لک تر لگا ته لس نوی والیان ټاکلی دی او په دې ډول د اسلام پلا ولسمشر محمد مرسی د وخت والیان ل کارونو غوخه کړی دی د نوی والیانو نیمه پخوانی متقاعد جنرالان دی په پخوانی والیانو کې اکثر د اخوان المسلمین د ډلې د مصر د پوز جولې په دریم محمد مرسی ورسره دی ل ولسمشر لری کړ چې سور سر په سر د حق پر ضد مظاهرې وشوي د مرسی ملاتړ بیا تقریبا هر ورځ مظاهرې کوي او د حق دی بیا ولسمشر کېدو غوښتنه کوي پرون هم په قاهره کې د محمد مرسی د پلویانو او پولیسو ترمنز اخو ډب رامست شو. د جولای د میاشتې له پیله را په دې خوا چې د محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې پیل شوي، تر دې دمه تر 250 ډېر زیات کسان پکې وشل شوي دي. او د روسیې د تیلو سترې دولتي کمپنۍ روسنفت او د آذربایجان د انرژي دولتي کمپنۍ سوکار د تیلو او ګازو په برخه کې یو پراخ تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په باکو کې لاسلیک کړ. یو اړخ ته هم تر اوسه د تړون جزئیات نه دي بیان کړي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په کچه نړیوالو ادارو په دې ډول وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه 14. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 16، ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 21. په جلال آباد ښار کې اسمان برګ دی، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه 22. او په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 19.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چل اورئ. تاکل شوی ده چې د کابل، نوی ډلی او واشنگتن استازي د افغانستان پر وضعیت په درې اړخیزه غونډه کې سره یو ځای شي. په روانه خبري مجله کې وویل چې د آذربایجان پانګوال او سوداګر غوړي چې په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو پولیسو د سرغړونو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې جدي څارنه کیږي. د کرنې وزارت چارواکي په بادغیس ولایت کې د پستې د ځنګلونو د وهلو په اړه سخت اندېښنه څرګندوي. پاکستانی طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړ کې د دوی ملګری اعدام کړل، شخړې به په پاکستان کې ورسره زیات شي. او د هر کله په شان د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورې. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. ټاکل شوی د چیرې کابل، نوی ډلی او واشنگتن استازي د افغانستان پر وضعیت په درې اړخیزه غونډه کې سره یو ځای شي. په هند کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوی ډلی کې خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې امریکا په افغانستان کې د هند هڅو هرکلی کوي او هغه ستایي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
یو شمیر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکي میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشن به پر سرګند کړ چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر خبريالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووزي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل درې سره اړخ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت تشکیدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډېر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو په روزنه کې په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او د کابل او نوی ډیلی اړیکې تودې دي. د یو شمېر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته له رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا 2 اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
د احمد شیبر پر رپورت کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده د کابل، نوی ډلی او واشنگتن استازي د افغانستان پر حالاتو په خپلو کې غونډه وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آذربایجان پانګوال او سوداګر غوړي چې په افغانستان کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګری خونی مسؤلان وای د غشمنه کابل ته له آذربایجان څخه یو راغلي اقتصادي پلاوی کړی دی. دغه آذری پلاوی د سه‌شنبه پورې افغانستان ته راغلی تر څو دلته د پانګونې فرصتونه له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
که څه هم د 2014 کال را رسیدو د پانګونې د وضعیت په اړه یو شمیر افغانان اندېښمن کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د آذربایجان په څیر ځینې نور هیوادونه هم پانګونې ته چمتو دي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي آذربایجان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د تیلو، ګازو او کرنې برخو کې میلیونونه ډالره پانګونه کوي. ښاغلي الکوزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د آذربایجان له اقتصادي پلاوي سره په کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ته وکړې. نوموړي له کانفرنس وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی دولت متحد دی او علاقه لري چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ سره دوی د مرمرو پیسې کې قرارداد کې یو سرمایه ګذاري کې چې دوی تقریبا 2 میلیونه ټنه سپینو مرمرو ته ضرورت لري. د باکو د فاره واړي چې تقریبا 1.5 میلیونه ډالر د سپینو مرمرو پیسې کې سرمایه ګذاري وکړي. دوی دولت او سکتوري وزارتخانی علاقه لري چې په افغانستان کې د زراعت په برخه کې هم سرمایه ګذاري وکړي.
د اسد په 22مه نیټه د آذربایجان اقتصادی پلاوی کابل تر راغی تر څو دغلته د پنګونې فرصتونه لنګدی وګوري. له آذربایجان پرته په دې روسي کې افغانستان ته د قطر، هند، ترکیه، متحده عربی امارات او ځینو نور هیوادونو پنګوال هم راغلل او په دې هیواد کې د پنګونې ژمنې وکړې. آذربایجان له 13-15 کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د تیلو پیوې تصفیه خانه باندې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر لګولي او غواړي چې خپل پنګونه نور هم پراخه کړي. د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان د تولیداتو یو نندارتون هم جوړ کړي. له دې هیواد څخه راغلي پلاوی ژمنه وکړه چې په راتلونکو څو کلونو کې به یې په افغانستان کې د پنګونې کچه زیاته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د آذربایجان سفیر داشقین شکروف د خپل راتلونکو ژمنو په اړه داسې ویل:
مونږ تر اوسه په افغانستان کې سباندې 1.5 میلیونه ډالر پانګونه کړې. غواړو چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې دغه پانګونه 1500 میلیونو ته ورسوو او بیا به د 100 کلونو په تیرېدو 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
خو کارپوهان وایي د هیواد روانه ناامني به د آذری او نورو بهرنیو پانګوالو ژمنې تر سیوري لاندې راولي. دوی وایي تر څو چې بهرني هیوادونه په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډاډ ترلاسه نه کړي، نو په دې هیواد کې به زیاتې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
و مردل چې د آذربایجان پانګوال او سوداګر غوړي چې په افغانستان کې د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت پانګونه وکړي، دا خبره د آذربایجان یو اقتصادي پلاوی په کابل کې کړې ده. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. جاپان د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پوهنځي د نوي ودانۍ د جوړېدو لپاره څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه. د دې ودانۍ د بنسټ ډبره پرون د لوړ زده کړو د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر لخوا کېښودل شوه. دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درته مفصل معلومات درکو، خو اوس 9:15 د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د کونړ مرکز اسدآباد ته چیرمه د توپ پر ډزو دوه ملکیانو وشل شول او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ د والي په وینا دغه ډزې پرون تر غرمې وروسته په اسدآباد کې د نړیوالو ځواکونو له اډې شوي دي. د لوګر چارواکي وای په دې ولایت کې د سې شنبې د ورځې سیلابونو شاوخوا یو سلو اتیا کورونه ویجاړ کړي دي، خو خلکو ته ځاني زیان نه دی اړولی. افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې په کاپیسا کې د افغان ژورنالیست محسن هاشمي د وشلو په تور دوه تنو ته د اوږدې مودې په موخه د بند سزا ورکولو هرکلی وکړ. یوې نړیوالې تحقیقاتي موسسې واشنگټن هڅولی چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی ډاډه دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ به له اوږدې مودې راهیسې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نن له ټاکلي جدول سره سم بیا پیل شي. دا مصر نوی حکومت لک تر لګه اتلس نوی والیان ټاکلي او په وروستیو تاوتریخوالو کې زیات خاصانو ته بیا مرګ جوړه اوښتی ده. او د روسیې د تیلو سترې دولتي کمپنۍ روسنفت او د آذربایجان د انرژۍ دولتي کمپنۍ سوکار د تیلو او ګازو په برخه کې یو پراخ تړون لاسلیک کړ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریجانه قالې کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پر اړه د ځینو مهمو مقالو مهمه برخې دروي.
فارن پالیسی خبرونې پر وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه دوه جلا مضمونونه خبره کړي او په دواړو کې په دې هیواد کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه څرګندونې کړي. د فارن پالیسی خبرونې د یو مضمون لیکوال شاه محمود میاخیل په افغانستان کې د قومي مشرانو له غونډې څخه باید زده کړو تر سرلیک لاندې لیکلي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د 200 ملکانو غونډې یو ځل بیا وښودله چې د 2014 کال انتخابات تر کومه حده مهم دي. په دې غونډه کې په نورو بحثونو سربیره په دې خبرې هم رڼا واچول شو چې د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس په زورونو غړي لري، خو څنګه یو محدود شمیر طالب وسلوال بیا هم د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. د قومونو مشرانو دې پوښتنې ته ساده ځواب ورکړ، ویل چې پوځ او د وسلو کیفیت مهمه ونډه نه لري، بلکې خبره دا ده چې خلک یعنی ولس تر کومه حده پر حکومت او امنیتي ځواکونو باور لري. فارن پالیسی زیاتوي په افغانستان کې آزاد، شفاف او عادلانه انتخابات کولای شي چې په حکومت باندې د خلکو اعتماد زیات کړي او د انتخاباتو په جریان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د امنیت په تامین سره به په افغان امنیتي ځواکونو د خلکو اعتماد هم زیات شي. د مضمون د لیکوال میاخیل په نظر که په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات آزاد، شفاف او له درغلیو پرته یعنی په ښه ډول ترسره شي، په ولس کې به د سیاسي نظام ریښې غښتلي شي او خلک به له حکومت او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په فارن پالیسی خبرونه کې بل مضمون حمید صبوري لیکلی او هغه هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. په مضمون کې راغلی چې په افغانستان کې د موجودو ستونزو او له انتخاباتو مخکې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله دوی لارې په مخ کې دي. یوه لار دا ده په هغو سیمو کې چې امنیتي خره د 40 ساعتونو لپاره د رای ورکونې بهیر دوام وکړي او وروسته د افغان امنیتي ځواکونو نور سیمو یا انتخاباتي حوزو کې د امنیت تامین په مقصد لاړ شي او خلکو ته د رای ورکولو امکانات برابر کړي. د ورسپانې په باور دوهمه لار دا ده چې انتخابات د زونونو په سطحه ترسره شي. په دې معنی کله چې په یو زون کې رای ورکونې خلاص شي په بل زون کې د پیل شي او په دې توګه به د یوې اونۍ په جریان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي. حمید صبوري د فارن پالیسی خبرونې په مضمون کې وړاندې لیکي په داسې یو حالت کې به افغان امنیتي ځواکونه فرصت ولري چې په یو زون کې له انتخاباتو وروسته بل زون ته لاړ شي او هلته به د رای ورکولو امکانات برابر کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د سرغړاونو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې جدي څارنه کیږي. د دې وزارت وایي د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ځانګړي ټیمونه جوړ شوي چې په بیلابیلو ولیدونکو د سیمه ایزو پولیسو فعالیتونه څاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه وروسته هغې کړې چې د سیمه ایزو پولیسو له چلند څخه خلکو ډېر شکایتونه وکړل. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د سیمه ایزو پولیسو تشکیل د قانون خلاف دی او د امنیت د ټینګښت لپاره کومه ګټه نه درسولې. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
د کورنیو چارو وزارت بل دی ورسته د یو منظم پلان لمخي په هر شپږو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو فعالیتونه په ولایتونو کې څاري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په همدې هدف سباندې سل ځنګړي ټیمونه رامنځته شوه دي. خاغری صدیقی وویل چې له دې اقدام سره به د سیمه ایزو پولیسو د خپل سرایو او سرغړاونو مخه په بشپړ ډول ونیول شي.
په مجموع کې سیمه ایز پولیس لوی تشکیل لري، خو د دوی له فعالیتونو څخه زموږ نظارتي او تفتیشي کار ډېر جدي دی. موږ په هرو شپږ میاشتو کې تر سلو ډېر ټیمونه بېلابېلو ولایتونو ته استوو ترڅو د سیمه ایزو پولیسو په هکله شکایتونه له نږدې وڅېړي. دغه راز دا ډلې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو فعالیتونه هم څاري.
په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 22,000 سیمه ایز پولیس فعالیت لري. امنیتي چارواکي وایي چې د ځواکونو ته مسلکي روزنه ورکړی شوې او په لرو پرتو برخو کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی دی. خو یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر او ځینو نورو نړیوالو ادارو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې د سیمه ایزو پولیسو پر چلند انتقاد کړی. دغه راز د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې عامو خلکو هم کله ناکله د سیمه ایزو پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی او ویلي دي چې هغوی په یو شمېر سیمو کې په وژنو، غلاو، سړي تښتونو او داسې نورو ناسمو فعالیتونو کې لاس لري. د کورنۍ او چارو وزارت هم د سیمه ایزو پولیسو له خوا ځینې سرغړونې مني او وایي چې یوازې په تیر کال کې څه باندې 100 تنه سیمه ایز پولیس د سړونو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو شمیر امنیتي سړونکو هم وایي چې سیمه ایز پولیس د قانون خلاف رامنځته شوی او په منظم ډول فعالیت نه لري. که څه هم د سیمه ایزو پولیسو له ناسم چلند څخه یو څه شکایتونه موجود دي، خو د کورنۍ او چارو وزارت له مخکې نه په پلان کې لري چې د سیمه ایزو پولیسو شمیر څه باندې 10,000 تنو ته ورسوي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د پولیس له وسلوالو طالبانو سره په جګړې کې مؤثره تمام شوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي په بادغیس ولایت کې د پستې د ځنګلونو د وهلو په اړه اندېښنه څرګندوي او له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پستې ځنګلونه د خلکو ملي سرمایه ګڼل کېږي او باید چې ترې کلکه څارنه وشي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د کرنې وزارت چارواکي تاییدوي چې په بادغیس کې د پستې ځنګلونه وهل کیږي او حتی په ځینو مواردو کې ریښې هم بسل کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار د سې شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه ورته راپورونه رسیدلي. هغه له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په بادغیس کې د پستې ځنګلونه وهي.
منګه توقع د ټولو زیراتو او قانونو د امنیتي دا چې په لاس خلاص شي یو همغږي سره د مغرضه اشخاص مراجعه د عدلي او قضایي د مناسبو سپارل شي او د دې سره د رسمي او قانوني چلند د ځنګلونو د قانون پر اساس باندې رسمي چلند وشي.
ښاغلی امنیار وویل چې نشي کولی کومه خاصه ډله په بادغیس کې د پستې د ځنګلونو په وهلو تورن کړي، خو هغه وویل چې یو شمیر خلک د فقر له امله د پستې ځنګلونه وهي او د سون موادو په توګه ترې کار اخلي. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په بادغیس کې ځینې خلک د پستې ځنګلونه وهي او ریښې پاکستان ته انتقالوي. د افغانستان ځینې غربي ولایتونه په طبیعي ډول د پستې ځنګلونه لري چې د افغانستان لپاره د عایداتو یوه ښه منبع ګڼل کیږي. خو د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس وایي چې په تیرو 1.5 کلونو جګړو کې د پستې ډیره برخه ځنګلونه له منځه تللي. ښاغلی امنیار وویل چې یو وخت هرات او بادغیس ترمنځ سیمو کې 9,000 هکټار ځمکه د پستو په ځنګلونو آباده وه، خو اوس یوازې درېمه برخه یعنی 1,500 هکټاره پاتې ده. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو ځل بیا په بادغیس کې د پستې د ځنګلونو وهل پیل شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ادعا کوي چې په دې کار کې د سیمې طالبان لاس لري او د پردیو په لمسون دا کار کوي. ښاغلی صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي پولیسو تشکیلات په دې برخه کې زیات شوي دي او د کرنې له وزارت سره په ګډه کار کوي.
کچه باندې محکوم شي او د دوی هغه تخریبي اعمال او هغه کسان چې دوی ته دستور ورکړي د باندې څخه چې حتی د دوی د پستې جنګل او د دوی شنه بوټي تاسو خراب کړي. په بادغیس کې د ملي پولیسو تشکیلات هلته د جنګلو د پستې د جنګلو په حفاظت کې دوی خپل کار کوي، همیشه یې کار کړی دی. زراعت وزارت سره یو ځای په ګډه کار کوي. نو هر وخت چې دوی اندېښنې مطرح شوي دي، دوی اضافي قوتونه استولي او هلته ډېر کوشش کړی تر څو د دغه طالبانو اعمال چې ډېر وحشیانه اعمال دی د دې مخه ونیسي.
طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې د ځنګلونو لمنځه بعد د ککړې هوا سبب شي. که څه هم افغان چارواکو تل ویلي چې د پستې او نورو بې ثمره ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کوي، خو د راپورونو له مخې په اکثر ولایتونو کې د ځنګلونو له منځه تلل دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړ کئ د دوی ملګری اعدام کړل. شخړې به پاکستان کې ورسره زیاتې شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې څلور تنه په څو ورځو کې اعدام کړي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
پاکستان غواړي چې راتلونکې اونۍ دوه وسلوال زندانیان اعدام کړي. پاکستانی طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې. ویلي دي چې دا د جګړې اعلان دی او له دې سره به شخړې زیاتې شي. د رویټرز اژانس په وینا د پاکستان نوی حکومت په دې ډول غواړي چې دا څرګنده کړي چې له یاغیانو او مجرمینو سره جدي مبارزه کوي. د سند په ایالت کې د زندان یو مسول رویټرز اژانس ته وویل د اګست له 6 تر 22 به د سکر په زندان کې څلور تنه چې خپل جرمونه یې منلي دي اعدام شي. په دې کسانو کې دوه تنه د لشکري جنګوي سنی ډلې دي. د زندان یو بل مسول څرګنده کړه چې یو به عطا الله اعدام شي چې مستعار نومې قاسم دی او بل به محمد اعظم پدر شي چې مستعار نومې شریف دی. د همدې چارواکي په وینا دغه دوه په 2000 لومړي کال کې په کراچۍ کې د علي رضا په نوم یو شیعه ډاکټر وژلی وو او په 2004 کال کې په اعدام محکوم شول. طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خبر پاڼې خبرې کړې دي او په کې لیکلي دي چې چرته دا زندانیان اعدام شي نو دا د مسلم لیگ نواز ګوند له لوري د جګړې اعلان دی. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې نواز شریف سریعظم شو د اعدام د سزا له لغوه کېدو سره مخالفت وکړ او د پاکستان د نوي سریعظم دا پریکړه د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو ډلو وغندله. خو پاکستاني چارواکي وایي د اعدام سزا د جرمونو د مخنیوي کلي ده او همداراس د افغانستان له پولیسو سره نشلي د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له همدې ځایه په نورو سیمو کې خونړي بریدونه کوي. په پاکستان کې نږدې 8000 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان شته. په سکر کې د پولیسو مشر عرفان بلوچ د ټلیفون له لارې رویټرز اژانس ته وویل د سکر د زندان شاوخوا یې امنیتي تدابیر نیولې دي او نږدې 50 پولیس او همدومره ملیشه د زندان ساتنه کوي.
و امریدل چې د پاکستان طالبانو اسلام آباد خبرداري ورکړې کې د دوی ملګری اعدام کړل. شخړې به پاکستان کې زیات شي. دا په اصل کې د چد ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پرون پاکستان ته لړ او دغه تل د پاکستانی مشرانو سره د افغانستان او سیمه پر حالاتو خبرې پیل کړې. خبر سه لیکي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د هندستان او پاکستان ترمنځ پر امست شوی کړکېچ هم اندېښمن دي او د دوه هیوادونو څخه غواړي چې رامست شوی کړکېچ د خبرو لارې حل کړي.
د ژوند رنگونه
سلام نوم دی وای
زمان نوم علی شاه خان ولایت لغمان ولسوالی قرغی.
علی شاه خان څه کاروبار کوي؟
کاروبار د کراچۍ کو.
کراچۍ خدای د اختر په ورځو کې د کراچۍ مخ غمباري
بیروبار خو یې خدای سره چې کاروبار لګزره نشته ده. قیمتي ډیر ده د دې غورازي کې لګزره بیروبار ګړه ګړه په کې زیاته ده.
د ورځې څومره پیری و هې ده د کراچۍ
والا د ورځې نو چې سالورم کې پینزم کې لاسم کې او د سی برابرۍ ده نو
بیا څو څو اخلې پیسې څو اخلې لدې منډی نه تر سره کڅو
شل روپې امرا کوي دیر شمرا کوي نو برابرۍ ده نو
تا خوکی ته وګوري بیا څو اخره
خوکی ته چې وګوري نو خو بیا باید شپېته او بیا خو د سرکه پوري باید راکی او د خلک دې چې په یو روپې ام دری سره غال مغال کوي جنگ کوي
یو چې یو ټایره ده دو ټایره
نه یو ټایره ده
پنچری منچری وداشیان بینو
پنچری خو پرمانه جاسکار مخدي پنچری یو کاغه امراسي پنچری یو حال دلته مو درې یو چې دو روپې دې ورته ورک ولاس یې خبر
کابل کینن صاحب دا ډیر کراچي ونن سي دا خوب په کراچۍ کې کوي تیم کوي کنه
ولې نه کوي خو سومانی دا کنه ګرمیم ده خو نو کاروبار نشته په وړاندې کې اما غشت دا خبره ده موږ بستر هر سفر کړ ده
کور دي چیرې
کور په خلزمان خان کابل کې
ماشومان دي سوري ماشومان
فضل خدای ده نه نفر یاسو
نه بل وای وای شپاله
نه نه نفر خپل یاسو شپګ مې وريري نه دي کې یا غم یتیمان دي
نو څنګه دا گزاره دي کیږي په دې کراچۍ
نه گزاره چیرته کیږي په
نو بیا څه کوي
نو څنګه وکړ مخصوص شپې ورځې تیرو کې
څنګه تیرې
خداګه خلک دغه چا پیسې لري خو چار مغز او کشمش او نخوت ارسه وړي چې هغه د خلکو واخی چې خوري او چې موږ غوندي چې په یو لاس روپۍ او پیزه روپۍ باندې بار وړو هغه نو مغه خپل ګډم نه چلے هغه مجبور دی چې کم نخوت یا خرد واخلو یا کیلو واخلو هغه باسه دغه دي
نن د څو کار کړای تر اوسه
نن تر اوسه پر یو نیم سل روپۍ کار کړای ده
خو به خو نه دی یو نیم سل
نو یو نیم سل شي دا خبره دی او هغه نه کیږي قیمتي ته وګوره چې و لګي خلک قیمتي چې سي که روزه کی ارزانی شد تا روزه کی نورم قیمتی کی کچی شاده وزگارتی ها کاروبار رک ده دا بلال منزل بمنگ سو کچه بلال منزل منگ تا جوڑی باید پابریکا جوڑی که چه منگ اپکی کارو کو
کوردی ودان خیر
خیر سفر کوردی آباد